پایان این مجله خبری. اکرام الله اکرام همکارم با مطالب تازه به استودیو آمده. اکرام صاحب میربانی
دیر ازیت مننم. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو ستړي مشي دا یو ساعت خبرونه ز اکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. په خبرونه کې مو بیلابل مطالب راټول کړي دي او چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ځنډولې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نورې مثبتې پیښې حساب شي. په دې سره په دې هیواد کې د پیښو شمیر 308 پیټو ته رسیدلې ده. د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې وو او پاکستان ویل دي هغه شل زره کسانې قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا وایرس د ډیر شو نورو مثبتو پیښو په سپتیدو سره په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 308 پیټو ته ورسېدي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په استولې او پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. بلخ راپورونه وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه رسمي سندي ویلي خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلی طب متخصص او په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی و چې د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوی. په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دی. نن د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانستل کیږي. که څه هم د تورخم لار څو شېبې وړاندې د حق افغانانو پر مخ باندې پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې و، خو د سپین بولدک په اړه لا تر دې دمه معلومات نشته. پاکستان د مارچ په 14 تورخم او د مارچ په لومړۍ سپین بولدک چمن لارې د افغانانو د تګ راتګ لپاره بندې کړې چې له امله یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایسار پاتې شول. د لارو د بندښت اصلي علت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي یاد شوی او تازه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي چې د تورخم له لارې ټول راتلونکي مسافر به له سوار له سر یوې ورځې پورې په تورخم کې قرنطین شي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي.
زما هیله د ټولو افغانانو نه چې واسطه کېږم دې ته ضرورت نه شوی. موږ هم تکلیف مو جوړوي، ځان ته مو جوړوي. موږ پرېږدو چې خپل هغه صحیح سکرینینګ وکړو. ډاکټران هلته ټیمونه موظف شوي دي، هغې خپل تدابیر لري. د ښځو دپاره جدا ځای، د نارینهو دپاره جدا ځای، څوک چې ډېر مریضان دي هغې دپاره جدا ځای په نظر کې نیول شوی دی. هغه ټول امکانات چې زمونږ یعنی په لاس کې وو دا مونږ یعنی برابر کړل. او
د ننګرهار والي دغه ولایت له ولسونو مننه کړې چې د قرنطین لپاره د ځای په جوړولو کې له دولت سره همکاري کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات د خبرونې په اوږدو کې واورئ. امریکا د بین الافغانی خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټول شموله پلاوی د نړیوال ټولنې ملاتړ ستایلی. د متحدو ایالاتونو چارواکو مخکې تر دې هم د افغان حکومت له لوري د ټیم له اعلان هرکلی کړو. تازه 13 ورځې نه وخت د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ایلس ویلز په خپل ټویټر لیکلی چې د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شموله پلاوی له اعلان د نړیوال ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. هغې زیاته کړې چې ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاري او سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نورو ټولو له دې مهم اقدام د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د بین الافغانی خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان شي. عبدالله عبدالله هم منلی ظاهرا د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده. د افغان حکومت د حمل په نامه له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د 20 کسانو نومونه اعلان کړل چې مشري محمد معصوم ستانکزی ته ورکړل شوې ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکو. د همسو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه شل زره کسانې قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونه زره نور هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس سره له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر معاینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. ښاغلي وزیر ویلي 2000 کسان په لاهور 3000 تبلیغیان په سند او پاتې 5300 نور تبلیغیان په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوی دي. په لاهور کې تبلیغي اجتماع جوړونکو ویلي چې سباندی او لکسان په دې اجتماع کې برخه اخیستي و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې لراتلونکي شنبه واړه او کم خطر کارونه بیرته پرانستل کیږي. روحانی پرون داسې وخت اعلان کړی چې ایران لا هم د کورونا وایرس له لاسه یو ډیر زیانمنونکی هیواد دونو څخه یو دی.
برای خدمات اقتصادی
اقتصادی خدمتونو او کارون لپاره مو پریکړه وکړه. وړاندې تصویب شو چې د حمل وری له درويشته می د هواد په ولایتونو کې کم خطر متوسطه واړه کارونه بیا پایل شي، خو له خطر ډک کارونه د حمل ترپایه ممنوع دي. څو یې پاړه پریکړه وشي. د ورلد میټرس وپانی او جان هاپنګ سپونتون د شمیرو لمخې په ایران کې تر اوسه پورې 75000 کسان کورونا وایرس نیولی او لډلې لګ تر لګه 3600 کسان مړه شوی دي. لویدیز هیوادونه شاک څرګندوي چې د ایران په چیرې هیوادونه چې آزاد رسنۍ نه لري او شمیرې د حکومت لخوا پټیږي، د کورونا وایرس د اخته او مړو حقیقي شمیرې نه وي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړ شوي، د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړي، خو امریکا بیا د یوې سختې ونې خبرداري ورکړي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 300000 او شپږ ډېر زره وخته او د مړو شمیر 9600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له بدبختۍ به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړ شوي، ویلي چې په دې یو دوه ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. د دوړو هیوادونو کې 200000 او 7000 کسان کورونا نیولې، خو د مړو شمیر لا 20000 وخته دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت شمیر پیښو شمیر د جان هاپنګ سپونتون په اساس له 2,23,000 نه اوخته او نږدې 10000 کسانی مړ کړي دي. خبرونه پای. دا خبرونه مو پر ویب سایت هم لوستل او اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د هغه نوي ګمارونو د کابینې د نوي ګمارونو لړۍ ځنډولې ده چې په د هیواد یو شمیر سیاسي مطرحو څیروي د ځنډولو غوښتنه کړې ده. آر ګویلی چې دا ځنډ به تر 15 ورځو پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نوي غړیو ګمارونه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي، تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
د همدې مسلې په اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله عظیمی سره هم خبرې کوو.
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل پدې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي
د لغمان روغتیایي مسولینو ویلي د دې ولایت اوسیدونکي حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت یې ډاډمن او خپل کورنۍ سره یوځای شوی دی. دا موضوع هم په یو راپور کې راخیستی ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړو ګمارنه ځنډولې ده. ارګ ویلي چې حقدي غنی د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه باندې امر کړی چې د کابینې د نوي غړو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ودرېږي، څو د سیاسي خبرو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. تیر ورځ څلورو افغان مطرحو تیرو حمید کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او محمد کریم خلیلی لافغان ولسمشر غوښتي و چې له نویو ګمارونو نه ډډه وکړي. اخوا د امریکا متحدو ایالاتونو هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان وضعیت چې کوم دی دوی ته د منلو وړ نه دی او شاید د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته هم د منلو وړ نه وي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو د حل په هدف د څو افغان سیاستوالو په منځګړیتوب او غوښتنو د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه د لنډ وخت لپاره ځنډولې. د افغانستان جمهوري ریاست ارګماڼۍ پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 5 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان میناپال هم بېګا په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه باید تر 5 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو 3 ورځو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیرانو او نماندانو په توګه معرفي کړل. دغه شان د ولسمشر لخوا ایوب سالنګی د سیمه ایزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل ښاروال او عبدالوحید قتالی د هرات د والی په توګه معرفي شوي. د افغانستان جمهور رئیس یکشنبه 2 ساعته وروسته له هغه د یوې لنډې 5 ورځنۍ مودې لپاره د خپلې نوې کابینې د معرفي د ځنډولو امر وکړ چې یو شمېر مطرحو سیاسي څیرو له هغه دا غوښتنه وکړه. د افغانستان 4 مطرحو سیاستوالو پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي ویلي چې هڅه کوي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دوی یکشنبه په یو ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر د مقرریانو د ځنډ غوښتنه کړې وه او هم یې له ښاغلي عبدالله غوښتي وو چې تفاهم ته د رسېدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. عبدالله عبدالله د ارګ تر اعلان وختي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د یادو رهبرانو له وروستۍ اعلامیه هرکلی کوي او د خبرو لپاره د مودې په غځولو له دوی سره د سیاسي کړکیچ د حل لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 9 په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړل. اخوا عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې له ارګه 100 متره هاخوا ده د ولسمشر په توګه باندې ځان اعلان کړ او د لوړی مراسم ترسره کړل. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو نتیجه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی و ونه منله او ویل چې له درغلیو ډک دی او د یو ټول شموله حکومت جوړوي. همدا لانجی د دې لامل شو چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښ وکړي چې له افغانستان سره خپل $1 میلیارد مرستې ځنډوي. د لانجو د هواري لپاره د افغان سیاستوالو په هڅو سربیره نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا له رواني وضع ناخوښه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز یکشنبه سهار وختي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دغه هیواد نړیوالو تمویلونکو ته د منلو وړ نه دی. هغې ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتوالۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. اغلی ویلز یکشنبه د ورځې په پای کې بیا یو بل ټویټ کړی و او لیکلی و چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لورې د یو ټول شموله پلاوي له اعلانه د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. دی ویلي ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاریو سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نور ټول له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده.
د موږ غږ ازادي راډیو ناوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړو ګمارنه ځنډولې ده. د همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت وایي چې په کار د افغان ولسمشر پخوانی اجرایي رئیس له اوسني وخته ګټه واخلي او د یو ګډ هدف لپاره سره یو ځای شي. دغه انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل چې ټول باید د اوسني نظام د ساتلو لپاره یو موټی او یو دریس پیدا کړي. له ښاغلي اعظمي سره سیف الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د افغان ولسمشر او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي مذاکراتو لپاره د نوي رامنځته شوي وخت په اړه پوښتنه ترې کړي.
رئیس جمهور غني داسې ښکاري چې خپل موقف باندې ډېر ټینګ ولاړ دی، یعنې باوجود چې د امریکا اخطارونه د کومک کمولو په طریقه باندې هغه هم پراله، مګر بیا هم د خپل موقف څخه ایستنه شو او ریاست اجرایي شی غواړي هغه ورته ورنه کړل چې کوم رئیس جمهور غني د قانون خلاف یې کړی. اوس بحث راځو چې 5 ورځې کې باید څومره پرمختګ کیږي. زما تحلیل دا دی چې سیاسي مشرانو، رهبرانو کوم هڅې چې کړې دي په هغه کې رئیس جمهور ډېر نرمښت نه دی ښوولی، بلکې ډاکټر صاحب عبدالله نرمښت ښوولی دی په ځینو مواردو کې. نو زه فکر کوم کچیر ډاکټر صاحب عبدالله تر خپل موقف یو سره نرمش وشي نور هم دا مسله به تر پنځه ورځې په کم وخت کې حل شي. مګر سوال دا دی آیا هغه به نرمش وشي کنه؟ دا تر ټولو مهم سوال دی.
بله نرمښت تاسو په څه معنی بولیدی چې ښاغلی عبدالله په څه شکل حکومت غواړي؟ آیا لغه خپل موقف تیر شي که څنګه؟ ځکه چې پخوا خو ولسمشر غنی ویلي وو چې د اساسي قانون خلاف داسې غوښتنې لري، هغه څه چې بیا ډاکټر صاحب عبدالله رادم کړله، څه فکر کوئ نو څنګه موقف به دا خپل راکم کړي؟
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي، کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړې ده چې باید پاره کې د شورای امنیت او شورای وزیرانو جلسه، د کابینې جلسه باید د مشرۍ وکړي. زه فکر کوم غټ سوال په دې کې دی کنه تر څلوېښت فیصده پورې رئیس جمهور غني ورته کابینه کې ځای ورکړی دی، رسمي اپوزیسیون او د سولې د مشرۍ، دا کم څه نه دي. مګر حساسې نقطه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله پر دې اصرار کوي چې باید یو دغه د وظیفه او صلاحیتونه اجرایوي بڼه ولري په حکومت کې، او باید وزیرانو کابینه او د امنیت شورا کوم غونډې چې کېږي باید په هغه کې د مشرۍ وکولای شي په هفته کې څومره وخت کې. نو زه فکر کوم هغه تر ټولو غټ مشکل دی په د واک سیاسي ویش کې. زه فکر نه کوم چې ډېر مشکلات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي و چې زموږ همکار سیفی الله ستانکزي ورسره خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هم یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې په هیواد کې به د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر لا پسې زیات شي. هغه ویلي امریکا آن د کورونا وایرس د نورین پر مهال خپلې تر ټولو سختې ونې ته داخليږي. په امریکا کې د وروستیو شمیرو له مخې کورونا وایرس سره باندې درې لکه او یو درجه زره کسان نیولي او له ډلې نږدې نه نیم زره کسان مړه شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون دیرلن د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره په اروپا کې د یو لوی مالی پلان یا مارشل پلان غوښتنه هم کړې ده. سیف الله سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا او اروپایي ټولنې مشران داسې وخت د کورونا وایرس د ګواښونو په اړه اندېښمن دي چې دغه وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او څه باندې 2.5 لکه کسان یې نیولي دي. دغه وایرس 9.5 زره خلک مړه کړي او 2.5 لکه نور بېرته ترې روغ شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دا اونۍ به له بده بخته ډېر زیات کسان ومري. دا اونۍ به احتمالاً تر ټولو سخته اونۍ وي. متاسفانه ډېر کسان به ومري. که مو د کورونا وایرس وړاندې د اقداماتو بسته نه وای لرلې، د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم زیات وای، خو بیا به هم قربانیان ولرو. ښاغلی ټرمپ وویل نیویارک او لویزانیا ایالتونه به تر ټولو زیات زیانمن وي. ټرمپ زیاته کړه چې چارواکي د امریکایانو د ساتلو لپاره زیاته هڅه کوي او پوځ زیات شمیر روغتیا پلان ګماري چې له خطر سره مخ ایالتونو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کورونو کې د پاتې کېدو امر د اپریل تر دیرشمې غځولې، خو تر څنګ یې هیله کړې چې ژر وخت راشي څو خلک بیرته خپلو دندو ته ستان شي. اخو په اروپا کې چې په ګرده نړۍ کې زیات د کورونا وایرس له لاسه قرباني ورکړي، له دې وایرس سره د مبارزې لپاره د یو لوی مالی پلان د جوړولو هڅې کیږي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین ویلي غواړي اروپا یو لوی مالی پلان ترتیب کړي. د هغې خبره له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره کوم میلیاردونه ډالر چې اوس مصرفیږي راتلونکي نسلونه سره غوټه کوي. په داسې حال کې چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو په لګولو باندې اروپایي دولتونه د نظر توپیر لري، د اروپایي کمیسیون مشره میرمن اورزلا استدلال راوړي چې په دې برخه باندې ښه پانګونه به د دغه نوي کړکیچ پر مهال په اروپا کې د یووالي حس رامنځته کړي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه د شاوخوا 9.5 زره کسانو له ډلې څه باندې 2.5 زره د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي وچمړه شوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ترتیب د کورونا وایرس له لاسه په اروپا کې ډېرې قربانۍ ورکړي. له دې سره سره په ایټالیا او هسپانیا کې چارواکو د تازه پیښو د کموالي خبره کړې ده.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو بیرته را ګرځو افغانستان ته. لکه اوړاندې مو چې واوریدل د تورخم بندر د هغه افغانانو په اوړاندې باندې خلاص شوی تورخم دروازه چې د اخوا ته کوم افغانان بند پاتې شوي وو، همدا اوس را سره د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجینر راحت ګل زیارمل د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. زیارمل صاحب، ستړي مشي، دروازه خلاصه شوي که څنګه؟
مننه. شاوخوا څلوېښت دقیقې مخکې د تورخم لاره پرانستل شوه، لومړني مسافرین راوختل چې دغه لومړنۍ جوپۍ د سکرینینګ نه وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شول.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاصه پاتې وي؟
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خو ستاسې وینا دا وه چې په کله چې دغه دروازه بندېدله په اخري ورځ باندې لږ تر لږه دیر زره افغانان له دې غاړې اوښتي وو. اټکل څه دی چې څومره کسان به له هغې خوانه راشي؟ سره له دې چې تاسې درې زره کسانو شمېر یاد کړ، نو اخوا ته د افغانانو شمېر هم دومره دی که څنګه؟
پورې غاړه د افغانانو شمېر به زیات وي، هسې خو شاوخوا پنځه میلیونه افغانان په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې اوسېږي. مسله دا ده چې ټول افغانان چې ډېر زره تنه په یوازې په وروستۍ ورځ او یا د دې نه په مخکنۍ ورځ شاوخوا 2000 تنه او یا د هغې نه په مخکنۍ اونۍ کې کوم افغانان اوښتي دي، دې کې ډېری هغه افغانان هم شامل دي چې کورونه یې په خیبر پختونخوا، د پاکستان په پنجاب سیمه او نورو سیمو کې کورونه وو، او دلته په افغانستان کې کار کوي. د لارې د بندېدو له ویرې دوی واوختل او خپل کورونو ته ورسېدل. او بل مسله دا ده چې مونږ دا تمام لرو چې د بیرته راستنیدونکو مسافرینو له ډلې به شاید د 15,000 نه تر 15,000 پورې افغانان راځي، خو په دې کې لومړیتوب هغه چاته ورکول کېږي چې هلته هېڅ د اوسېدنې ځای نه لرلو، یا محصلین ول یا ناروغان وړي ول، دغه ته لومړیتوب ورکول کېږي. او دوی به هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې افغان کونسلګری تاییدوي، او دغه 3000 تنه به ترابېلېږي او دوی به په تورخم مزیرا وړي.
زیارمل صاحب، څه فکر کېږي چې په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبتې پېښې موجودې وي؟ داسې کوم اټکل شته؟ فکر کېږي
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته مونږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي همدا ده، ځکه خو دوی ټول قرنټین کېږي. دا چې د کورونا وایرس آغاز ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې آغاز ولایم وي هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. ممکن دا نن ورځ هم په سکرینینګ کې ځینې شکمن کسان چې دلته شکمن وپېژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې موجودې دي، او چې دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې. داسې مونږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بل مسله د قرنټین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنټین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنټین کېږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنټین کېږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کېږي؟
دا د خلکو اندېښنه یو څه مونږ ته د اندېښنې وړ ده، یعنی د خلکو اندېښنه بې ځایه ده. د سکرینونو د ټولو مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اعراض او علائم موجود وي یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واډ ته استول کېږي. دوی مستقیما روغتون ته لیږدول کېږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنټین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی د پارتلی مثلا د ګردو ناروغ شو د مېدی ناروغ شو د نور داخله ناروغان یا جړای ناروغان د عملیاتونو د پارتلی د ناروغان د پارتل ته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لګل کیږي ځکه چې د ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیاوي هغه د پارم ځانګړی ځای ته انکړی دی.
او بل او روستۍ پښتنه کلنډ راته وایي زیرمل صاحب هغه ژمنه په ځای پاتې ده چې هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي او ټول خلک بلا استثنا قرنطین کیږي.
بالکل خدای مکه افغان ولسمشرم د پاکستان په سفر وای نو چې بیرته راستنېده په دانون ورځ باندې نو دا به تر څوارلس ورځو پورې قرنطین کېده. هغه ژمنه په ځای پاتې ده هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي. ګډ ارګانونو نه ملکي او نظامي ارګانونو نه کمیسیون جوړ شوی دی. یو ارګان یو فرد یو هیڅوک واسطه نه شي کولای بلکې د ګډې هماهنګۍ چې یو ویش ارګانونه پکې داخل دي د هغوی د پرېکړې په اساس ټول مسافرین قرنطین کیږي.
ډېره زیاته مننه د تورخم خاروال انجینر زیارملو په ننګرهار کې پاتې کیږو. په ختیځ کې البته د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسیدونکو کې حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت ډاډمن او خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د حضرت بلال پیخه د مارچ په 28مه په ننګرهار کې ثبت شوی و. په دې اړه نور حال سحر ګل امیر زیرا کوي.
د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسیدونکو حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت ډاډمن او خپل کورنۍ سره یو ځای شو. د لغمان د عامه روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن په دې اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې د حضرت بلال روغتیا اوس په بشپړ ډول د ډاډ وړ ده چې په خبره یې نن خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدای شي. د ښاغلي جلیلی په خبره حضرت بلال یوولس ورځې په روغتون کې په قرنطین حالت کې ساتلی و چې د تعقیبي ټیسټونو د پایلو په نتیجه کې دی له کورونا وایروس پاک او د ډاډ وړ ښودل شوی چې نن یک شنبه د اپریل په 15مه له روغتونه فارغ شو. دی وایي له ده سره په تماس کې شوي هغه نور خپل او خپلوان یې مشخص شوي او تعداد یې څلوېښت تنو ته رسیږي چې لا هم د قرنطین په حال کې دي.
موږ د دوه ورځې درې ورځې مخکې د ده یو نمونه واخیستله تعقیبي، هغه مو ننګرهار ته ولېږل، هغه منفي و. بیا هم تېره ورځ مو دوباره یعنی د دومه تعقیبي نمونه واخیستله، هغه مو چې ولېږله، د هغه نتیجه هم راغله منفي وه. دا الحمدلله د موږ ټولو لپاره یو ښه زیری ده، د ټول لغمان لپاره، د ټول افغانستان لپاره. تقریبا دغه د حاجي صاحب سره چې دوی تماس کړی و، هغه د دوی هغه تماس لرونکي وو، څلېښو پورې کسان وو. موږ د هغوی سره په تماس کې وو، هغوی تر قرنطین د په کورونو کې وو او هغه به قرنطین به انشاءالله ورته د ډاکټر صاحبانو د هدایت سره سم هغه به خلاصېږي په خپل وخت سره. نو څلېښو نفر شاوخوا دلته په قرنطین کې وو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی وو. د ننګرهار مسؤلینو ویلي وو چې په کورونا وایروس اخته شوی کس حضرت بلال نومېږي چې په اصل کې د لغمان اوسېدونکی دی، خو د ننګرهار د اډې فارم په سیمه کې د لمسی کور ته راغلی وو او ناروغ وو او له معایناتو وروسته ثابت شو چې د کورونا په وایروس اخته شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. اسدالله لودینی لنډیز راټول کړي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ډنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خبرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي ډیر ژر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دو مسئلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شوي. لومړی دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره رات کړه، او دویم هم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناندریز شوې. په مقاله کې کابل ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وروستي سفر ته اشاره شوه، هغه سفر چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز د جوړجاړي په هدف ترسره شو. مقاله لیکونکی وایي پامپیو د افغانستان له دې سفره ناهیلی بیرته امریکا ته ستون شو او خبرداری ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کم کړي. د مقالې په پای کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون لمخې به یوازې امریکایي ځواکونه ووزي، خو په افغانستان کې به سیاسي او پوځي شخړې دوام پیدا کړي. هغه شخړې چې د مقاله لیکونکو په باور افغانستان څلور لسیزې ورسره لاس او ګریوان دی. ستار اینڈ سٹرایپس بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د مشر او د هغه د نولس ملګرو نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقی مشهور دی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی، خو د عملیاتو ځای لا نه دی مشخص شوی. لیکوال ویلی اسلام فاروقی شاوخوا یو کال وړاندې د داعش د خراسان څنګه د بل مشر ابو عمر خراسانی ځایناستی وټاکل شو. په دې مطلب کې راغلی د داعش ډلې دا مشر داسې مهال نیول کېږي چې دغې ډلې د امریکا، افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله ماته خوړلې او څو میاشتې وړاندې